وای نيسته یار کړی شوونځي ته لاړ نسی، خو بیا هم که د شوونځي زمينه ورته برابر سي نو درسونه به وای او بیا به ډاکټر سي چې د خپل بې وزلو وطنوالو درملنه وکړي.
زه غواړم ډاکټر سم مریضان سره جوړ کوم.
عمران خان وای اوس یې کورنۍ سخت نيسته په مخه کړی ده، شای هم په کور کې نه لري چې وي خوري.
تاسو مې پریښه د وطن سپانتا
دا غزنی من پلس سړه هوا پر سړکونو د عمران خان ټوله ورځ ګرځېدل د هغه ښکلی او سره سپینه څیره تور او لغړنه اړولې ده او د زیات سرزګۍ له امله قدم په قدم په خپل رستونې پزه پاکوي. عمران خان ناهیلی نه دی او اوس هم له چارواکو غواړي چې دوی ته د زده کړو زمینه برابره کړي.
هیواد چې غواړ چې موږ ته زمینه برابره کړي، موږ درس ووایو، موږ اوس کوچني باید موږ درس زده کړو.
دا عمران خان پلار مزدوري کوي، خو عمران خان نه غواړي چې په اړه یې معلومات ورکړي، ځکه دی د خپل پلار په غریبوي نیستۍ او مزدوري شرمیږي.
زه په کور کې چای نه لرم، زه دغه سپن کوم، په ورځ کې یو نیم سل دوه سوه داسې روپۍ ګټم. زما پلار مزدور دی، په ورځ کې پنځه شپېته روپۍ ورکوي.
دا یوازې د غزنی اته کلن عمران خان نه دی چې د لوړو زده کړو او یا هم د ډاکټرۍ ارمان لري، بلکې په افغانستان کې په میلیونونو دا ډول نجونې او هلکان دي چې یا خو له زده کړو بې برخې او یا هم په سختو او شاقه کارونو بوختې چې له امله یې راتلونکی تیاره دی.
په پاتې برخه کې د ازادي راډیو خپرونه واورئ.
اساسي او بشري حقوق.
درن دوستانو سلامونه میومنی، د بشری او اساسي حقوقو په دې خبرونه کې د واده د حق پاک له خبرې کوو. لمو سره میلم ده مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي. اصولي صاحب، د واده یا ازدواج پاک لره توغږي، بیا په حقوقي اړخ هم معلومات را سره شریک کړئ.
ازدواج عبارت ده هغه عقد څخه ده چې د ښځې او نر معاشرت د کورنۍ د تشکیل لپاره مشروع ګرځولای وي، چې د دوه کورنۍ تشکیل څخه ورسته روحي ارامتیا، انساني کرامت، روحي ارامتیا، همدارنګه اجتماعي ارامتیا متحققېږي. دوه انسانانو د ژوند د ارامتیا سبب ګرځي، چې په اسلامي شریعت کې او همدارنګه په نړیوالو قوانینو او همدارنګه په داخلي قوانینو کې په دو باندې غټ بحث شوی دی او د هغو په اهمیت باندې زیات دلایل او مواد شتون لري، چې په دې برخه کې خپله الله جل جلاله فرمایلی دی چې هن لباس لکم و انتم لباس لهن، یعنی دا نر د پاره ښځه لباس ده او د ښځې د پاره نر یو لباس ګڼل کیږي. همدارنګه نبی علیه السلام په یو حدیث شریف کې فرمایلی دی چې د الله جل جلاله په نیز باندې هیڅ داسې بنیاد او اساس یعنی بهترین نشته لکه ازدواج. ازدواج یو له ډیرو بهترینو او اساسي حقوقو د انسان ګڼلی دی، چې همدارنګه د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې هم د ازدواج د حق برخه کې چې دېرش ماده لري په هغو کې هم وړاندوینه شوې ده چې شخص کولای شي چې د هر څوک چې زړه وي هلته واده وکړو، ازدواج وکړو. هیڅوک د یو نفر د ازدواج یا د نکاح د مخنیوي سبب نه شي ګرځېدلی. که چیرته موږ وګورو په داخلي قوانینو کې هم د ازدواج په برخه کې معلومات شته، دي مواد شتون لري چې د افغانستان د مدني قانون د 1155 کال کې چې کوم نافذ شوی دی، په هغو کې خپله په لومړي برخه کې د ازدواج په برخه کې پراخ او معلومات شتون لري، یعنې چې زیات برخه یې نیولې ده. د ازدواج په برخه کې زیات معلومات شته دي او زیات رڼا پرې اچول شوې ده. همدارنګه که چیرته موږ وګورو د انسان د فکري او رواني روحیې لپاره او د اولادونو د ښه روزنې لپاره ازدواج یو ډېرو مهمو او اساسي بشري حقوقو څخه ګڼل کېږي. که چیرته یو نفر ازدواج وکړو یو ښه په انتخاب ازدواج باندې وکړو، دا په ژوند کې آرامه کېږي او ژوند یې په آرامۍ سره پر مخ باندې ځي او د ژوند د پرمختګ سبب ګرځي. بل دا خبره چې په ټولنه اجتماع لویږي، اجتماع غټېږي، په سالم ډول باندې خلک پرمختګ کو، یعنی مثبت خواته سوق کېږي.
د واده لپاره کوم عمر مناسب دی؟
که ووایو چې د وزه د سیند لپاره علمانو پوهانو همدارنګه روشناسانو قانون پوهانو مختلف وختونه پیشبینی کړی، مختلف وختونو باندې پوکس کړی دی چې دا د هیوادونو په قوانینو کې هم فرق لري. بعضې هیوادونو کې یو سیند ټاکل شوی دی، بعضې هیوادونو کې بل سیند ټاکل شوی دی. مثلا بعضې هیوادونو اتلس کاله د نجلکۍ دپاره ټاکل شوی دی، او شل کاله د هلک دپاره ټاکل شوی دی. همدارنګه شپاړس کاله هم ټاکل شوی دی، او اتلس کاله، دوه ویشت کاله، همدارنګه څلور ویشت کاله سیند ټاکل شوی دی. یعنی دا د هیوادونو کې د دوی د خپل سیستم د رواج فرق لري. او همدارنګه د ایرانشناسان چې دغه بیخي بیا متفاوت نظر لري چې تقریبا د نجلکۍ دپاره سین اته ویشت کاله ښودلی دی. چغه دی مختلف دلایل پیشبینی کوي چې په دې برخه کې دو دېرش کاله د هلک دپاره ښودلی دی. بیا مختلف دلایل د دې پاره هم ویي چې په دو وخت کې انسان چې دی یعنی مغزي ارامتیا لري، تجربه کاري، په ژوند کې د مشکلاتو سره نه مخ کېږي. دوی نور هم ډېر مختلف دلایل په دې برخه کې وړاندې کوي. په کل کې که ووایو چې د واده دپاره بهترین سن شتون لري، خو ولې بهترین وخت شته دی چې هغه وخت چې دی د څو ځانګړتیاوې چې کله هغه ځانګړتیاوې انسان په ځان کې پیدا کړنو بیا هغه وخت د ازدواج چې باید بیا واده وکړو. چې هغه یو چې د اقتصادي ثبات دی، چې کله یو نفر اقتصادي ثبات ولري نو بیا هغه ژوند یې په ښه شکل باندې په مخ ځي، او په ښه شکل باندې یعنی ژوند کولی شي. او همدارنګه دا د مسؤلیت پذیری احساس دی، کله چې یو شخص مسؤلیت پذیری په ځان کې پیدا کړه، او همدارنګه بلوغ دی او فکري آمادګي ده. کله چې دغه څلور شیان په انسان کې موجود شي، یعنی دغه بیا وخت د ازدواج دی، ازدواج کولی شي، بیا ژوند یې هم په ډېر ښه شکل باندې په مخ بولی شي.
په افغاني ټولنه کې هلک او نجلۍ ته دا واک ورکول کېږي چې انتخاب وکړي.
په افغاني ټولنو کې خو هلک او نجلۍ ته د انتخاب یعنی چې دوی واده وکړي، واده انتخاب حق په اکثر وختونو کې نه ورکول کېږي. یعنی په ډېر کم شکل باندې په افغانستان کې هلک او نجلۍ کولی شي چې انتخاب وکړو، خو په اکثر حالاتو کې په دوی د هلک او نجلۍ دپاره په اجباري ډول باندې ودونه کېږي، او هغو مور او پلار انتخاب یا د نورو خلکو انتخاب باندې دوی واده کېږي. چې دغه مشکل په افغانستان کې شته، البته د افغانستان کې د اروپی و انانه پا اساس بانده ده حق دو علکم جلی تا نور که ولکی گی چه دوی انتخاب بکو، بلکه پیچ باری دول بانده دوی واده کی گی.
ده تاسو په نظر ولی افغان انجونو تا داق نور که ولکی گی چه دوی هم ده جون ملگره وطا کی؟
متاسفانه او بوایو چه فابغانی طولنو که یو بعد انانه ور پشتون لری چې دې په اساس باندې نجونې نشي کولی چې د ځان دپاره انتخاب وکړه او د ځان دپاره د ژوند ملګری هغه وټاکي. چې دغه مختلف علتونه لري چې ما ته یو لومړی علت چې ښکاري هغه دوی د اسلام څخه یعنی ښه پوره معلومات په دې برخه کې نه درلودل، او بل د انسان د ژوند په ماهیت باندې نه پوهېدل. دو درک یعنی ما په نظر نه لري خپل اولادو یا د خپل لور ژوند درک چې د ژوند په آینده کې څنګه کېږي، یا د دو شخص چې موږ ورته انتخاب کړی دی دوی سره به څنګه تیریږي. د دې په اساس باندې دوی نجونو ته حق نه ورکوي. همدارنګه دغه بعد انانه ګروپونه شتون لري چې دا هم یو لوی خنډ دی د نجونو د انتخاب د حق لپاره. در حالی که چې په اسلامي شریعت کې د جانبین رضایت د نکاح لپاره شرط ایښودل شوی دی چې جانبین باید رضایت ولري، ځکه دا نکاح چې دی دا یو عقد دی، یعنی ازدواج یو عقد دی. لکه مخکې چې موږ تعریف کړو، نو د دوی رضایت هم ضرور او شرط دی.
که چیرې کورنۍ له اولادونو داق واخلي، بیا کومې ستونزې راپیدا کېدلی شي؟
ګورئ، طبعا کله چې واده د طرفینو په رضایت باندې ترسره نه شي، او دوی په اجباري ډول سره واده وکړي یا په اجباري ډول سره نکاح وکړو، نو طبعا په بعض وختونو کې زیات مشکلات رامنځته کېږي. مشکلات دا رامنځته کېږي که په بعض وختونو کې د نر یا ښځه خوښه نه وي، د ښځې یا نر نه وي خوښ. دا په اکثر وختونو کې دغه د نر او ښځې ترمنځ چې کومه اصول او شرطونه شتون لري، او د ژوند کوم کردار چې دی، کوم ادبي کردار چې دی، کوم انساني اصولي ژوند چې دی، دا اکثر به د مشکلاتو سره مخ کېږي. موږ بعض موضوعات ته مخکې هم یادونه وکړله. په افغاني ټولنو کې بیا بعض وخت کې چې د کورنیو ترمنځ جنجالونه جنگونه او جدال رو مستکیگی نقه بعض خلق باشده دوی من پلور بانده ظلم که بعضی یایی چه ده یا ده گرچ مکلی ده دیمون مطابعت و پیروی نکه ده خپل خواهند ایزت و برون ساتی یا خپل خواهند بانده پام نکه یا خواهند خزت متوجه که نه یا زوروال یا مختلف مشکلات خرده برو مستکی پا کرگی چه ده پا اکثر حالات که ده کرده بگو کرانای تر ما بین یا غرط مشکل و جنجال رو مستکیگی و غرط مشکل چه کرانای پا جنجال که سر عجیبی او چه بیا افغانی طولانه پا معمول هم بیستون زیرا مستکی پا طولانو که او ده کرانای پا تشویشونه کیگی او تشویشونه رو مستکیگی نو ده پا طبعا غرط مشکلات و غرط تشویشونه تان سر لریده موضوع
معمولا داسې کېږي چې لامدې وجه یا خو ټول عمر په کور کې جنجال وي یا هم دا دوه کسان بلاخره سره بیلیږي دا بیا په افغاني ټولنه کې کومې ستونزې زیږوي
نو کورنۍ چې له خپلو دونو څخه دا اخلي او دوی ته په اکثرو حالاتو کې دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې دوی انتخاب وکړي د ځان لپاره د ژوند ملګری وټاکي نو طبعا کله چې دوی ګډ ژوند سره پیلوي دوی به د مشکلاتو سره خامخا مخ کېږي ځکه دوی مخکې دې ته آماده نه وو چې دوی د یو بل سره ژوند وکړه نو د نکاح د اهدافو څخه چې هغه روحي ارامتیا ده اجتماعی آرامتیا ده اگه نرام است که هم دارنگ دوی دوی دوارو تر ما بین جواند دیوی ترخی خواد روانی گی او زی کلا چی موتا بعض مشکلات وینو شید کورانه وی که رام است که یوازنه علت یه هم دارنگ دوی دوارو با موافقه بانده ازدواج نده شوی یعنی پا دوی بانده پا اجباری دول تحمل شوی ده لکه مخی چی مو گویر چی پا ازدواج که رضایت شرط گنل که نو د دوی دوړو رضایت ضرور او حتمی ده نو کله چې د مشکلات جوار حالت ته چی او مشکلات سره مخ کیږي نو امکان شته چې بعض وختونه کې دوی دوړو د ما باندې جداول هم سره مست شید هم دغه وجه څخه چې دوی دوړو په موافقه باندې د ازدواج صورت نه دی نیولای او یا با طول امر دی نیسان در امر شده دی دوی دوارو نبودی مشکلات سر مخکی او اولادون به هم پسیر در حال بانه نروزل کی او دی مختلف مشکلات سر با مخوی یعنی کم مغا احداب چی دی نکاد پاردی اگه با پسیر در حال نترلاسه کی
د تاسو مشوره کورنۍ یو تڅه ده آیا د اولاد په دې حق سترګې پټې کړي که هغوی ته د خواهي حق ورکړي
د ما خپله مشوره کورنۍ ته داده چې دوی باید خپل اولادونو ته د ازدواج د انتخاب حق ورکړو دوی ته سره مشوره وکړه چې دوی وادیږي او ازدواج ته ورکوي دوی ټولو سره مشوره وکړه چې ته دلته خوښه ده که نه چې موږ د مثلا پلانکي ته په ازدواج ورکړو یا هلک ته ووایو چې ته پلانکي وکړو نو په دو برخه کې دوی سره مشوره وکړو او دا د شهر همکارمی بعضې ټولنه کې بعضې نر یو ښځه شهربي هېڅ هم نشي ویله دا ګوره د ژوند ډېره مهمه پرېکړه ده په دې برخه کې باید ټولنه څه ډېر دقیق وي په ښه شکل باندې ښه په با جرأت فیصله وکړو دا زه د ما خوښ دی یا نه دی خوښ یا د هلک د ما خوښ دی یا د جلکۍ د ما خوښ دی یا نه دی خوښه دوی باید په زغرده باندې خپل تصمیم ونیسي او کورنۍ ته د ما دا پیغام دی بیا هم چې دوی باید خپل اولادونو سره په کله چې دوی په ازدواج یا واده ورکوي د هغو سره مشوره وکړو مشوره به اطمینان ترلاسه کړو بیا به نو ژوند په ښه شکل باندې په مخ ځي او دا کورنۍ چا چې مثلا مور او پلار یا نور کورنۍ دا هم په ارامه وي سره او ژوند یې هم ښه سره تېرېږي کله چې دوه نفر په ازدواج یا واده ورکول کېږي دا د هغو دوه نفر ژوند دی یا دوه نفر ژوند باید خراب نه کړل شي او په آینده کې د مشکلاتو سره دوی مخ نه شي په ښه شکل باندې او په ډېر ښه ډول باندې به دوی خپل ژوند وکړو خپل ژوند مخ ته یوسي
درنو دوستانو دا و د بشري او اساسي حقوقو خپرونه په دې خپرونه کې مو مدافع وکیل او مدني فعال نقیب الرحمن اصولي سره د واده پر حق خبرې وکړي تربیه مو الله مال او ملګری
د ازادي ملمه
مرسی حفیظ دیم و شاید یو تعداد دوستانم لنون سرمی یا فعالیتون و سرمی کارون و سرمی آشنایی و بلدی ها بلری شاید دول از کالمی پا مختلف رسانهایی که هم تصویری او هم غیر تصویری رسانهایی که کارون کردی یا ترغه و روز تا خز و ده حقون و دفاع پا برخه که هم کارون و فعالیتون همی دول و دل و روز تای رسانیز کار میلترونیو سر و چه ترغه و روز تا ما زینی تجارتی کارون شروع کړل او ترڅنګ د خزو لپاره کار کاوه. نو زما پیژندګلوي مې دغه مراده دا چې بیا تاسو نورې څه پوښتنې کوئ دغه مطابق بیا تاسو ته ځواب درکړم.
مننه مرزی جانې. که دا راته ووایي تاسو ویل چې د رسنیو په ډګر کې مو کار کړی، ژورنالیسته پاتې شوي یاستئ، دغه د زده کړو د پایل لیک راته پیل کړئ. زده کړې مو چیرته وکړې؟ مکتب مو چیرته وویلې؟ د افغانستان د کوم ولایت پورې مربوط یاست؟
زه اصلا د میدان وردګ ولایت یم او په کابل کې بیا زیږیدلی یم. په کابل کې زیږیدلی یم، په کابل کې لوی شوم، په کابل کې مې درسونه وویل او ټول کارونه فعالیتونه مې په کابل کې و. ما ابتدایی درسونه د خوانځي په فردوسی مکتب کې ولوستل، بیا تر هغه وروسته الفت مکتب کې مې یو کال درس ولوست، تر هغه وروسته رابی بلخی خوانځي ته تبدیل شوم چې دولسم صنف مې بیا هلته خلاص ده. دولسم صنف مې خلاص ده ځکه ځینې مسؤلیتونه یا هم زموږ د ژوند وضعیت داسې و چې یو کس باید زموږ کورنۍ کې کار کړی وای او زه د کورنۍ مشره هم وم. له دولسم صنف نه چې فارغ شوم لوړې زده کړې مې ژر شروع نه کړې، کار کول باندې مې پیل وکړ. ما دوه ځایونو کې کار کوه، هم یک تلویزیون سره مې کار پیل کړ او دغه تر څنګ یو بله اداره وه د پیوست په نامه، له هغوی سره ما د ژباړې په برخه کې کارونه کول. څو کاله په همدغه شکل باندې تېر شول تر هغه چې لږ څه رسنیزه تجربه مې ملاسه راوړه او ورځ په ورځ مې علاقمندي هم زیاتېدله او غوښتل مې چې په همدغه برخه کې زه باید زده کړې هم ولرم. تر هغه وروسته د ډېرو کار کولو وروسته او یوه ډېره وقفه چې زما د مکتب د فراغت نه تېره سوې وه، بیا تر پوهنتونه مې چې شروع سوه تقریبا 5-6 کاله وخت ونیو. خو ژورنالیزم برخه کې مې بیا درسونه شروع کړل او ادامه مې په همدې برخه کې وکړه تر هغه چې آخرین کار مې له تلونیو سره وکړه. یعنی زما د رسنیزو کارونو د 2 کاله په همدغه شکل باندې پوره شول چې ځینو چاپي رسنیو سره مې هم کار کړی و، غږیزو رسنیو سره، خو وروستی تصویري کار مې بیا له تلونیو سره.
مرزی جانې، تاسو د ښوونځي یادونه وکړه چې په 12 کلنه دوره کې مو څو ښوونځي تغییر تبدیل کړي دي. د دریو ښوونځي یادونه مو وکړه. څنګه وکړه چې د یو ښوونځي نه بل ښوونځي ته تللی، د بلې د دوه وخت نیو نه نیو، او ولې د ښوونځي مو بدلول؟
تیره دوره د طالبانو خلاص شوله ځکه ما لومړی صنف په کورسونو کې ویلی و او نسبتا استعداد مې ښه و بد نه و. کله چې طالبان لاړل زه مستقیم راغلم، اول صنف و دوهم صنف مې امتحان ورکړه او زه یې درېیم صنف کېنولم. له درېیم صنف نه مې پیل کړ، ما درېیم او څلورم صنفونه په فردوسي ښوونځي کې وویل. بیا تر هغه وروسته له هغه کور نه موږ کډه وکړه او ځکه موږ وړه هم وو، لاره لرې وه، د تګ راتګ موږ ته سختېدله. زموږ بل کور الفته مکتب ته ډېر زیات نږدې و، نو ځکه موږ هغه مکتب ته تبدیله شو. بیا په هغه ځای کې مې ډېر کم وخت و، فقط 5 صنف مې هلته ولوست. تر هغه وروسته موږ کارتې چار ته کډه وکړه. کارتې چار ته څراغ رو بیا په هلته تقریبا همدا 8 کاله و یا 9 کاله چې موږ هلته اوسېدلو، بالاخره مکتب مې په مغه ځای کې خلاص کړ. یوازینی علت چې زما ښوونځي ډېر زیات تغییر و تبدیل شول همدغه له یو ځای نه بل ځای ته کډه کولو دغه ستونزې و مشکلات چې موږ درلودل او لارې لرې وي. بدبختانه شرایط هم دومره ډېر مساعد نه و او د ژوند مشکلاتو دا هر څه موږ نه سوای کولی چې مثلا ډېره لرې لار تای کړو، ځکه کورنۍ بیا په تشویش کې کېدل، مشکلات جوړېدل، ستونزې جوړېدلې. د مخ لپاره موږ کومو ښوونځیو ته چې تبدیله کېدلو د موږ کور ته باید نږدې وای. نو په هماغه وجه وه چې دغه 2-3 ځلې موږ تغییر تبدیل شو. بیا 12 صنف مې خوشبختانه رابی بلخي مکتب کې خلاص کړ، یعنی شپږم صنف کې وم چې زه رابی بلخي مکتب ته لاړم. له هغه وروسته عمل کوم، بالاخره درسونه مې هلته خلاص کړل. تاثیرات خامخا درلودل، یو خو موږ د مکرایانو په ساحه کې لوی شوي وو، هلته زموږ بلدتیا ډېره زیاته وه. د ژوند شرایط ډیر زیات توپیر درلوده، فرق درلوده، او فردوسی مکتب هم زه ورسره بلد سوم، ځکه زما هم صنفیان ټول هغه کسان چې زما ګاونډیان به هم او زما ملګری هم بیت ماشومتوب لوګو سره زه همیشه بلد او مادتم. کله چې الفت مکتب ته تبدیل شو لکه زما پر روحیه باندې منفي تاثیر کړی، ځکه کوم جرأت ما فردوسی کې درلوده هغه په الفت کې نه درلوده. ل الفت نه چې تبدیل شو را به بلخی ته، ځکه په هغه وخت ځي نوې د جوړېدو په حالت کې و، دومره سم جوړ سوی هم نو، یو بیخي متفاوت فضای درلوده. داسې یو رقم چې مثلا یو انسان له یو ولایت نه بل ولایت ته بیخي لاړ شي، ډېر ابتدایي امکانات او یو بیخي عجیبه فضای درلوده، نو هغه نور هم بد تاثیرات خپل درلودل. زه چې په فردوسي مکتب کې هم درجه کې وم، په الفته کې بیا هم کوم، ولې را بلخي کې دغه زما وضعیت ترڅو چې زه بلدېدم ډېر زیات تغییر وکړ. نو خامخا دا هم د دې ترڅنګ چې آشنایي زیاتېږي له مختلفو محیطونو سره آشنا کېږو، دغه ترڅنګ بیا ځینې منفي پوینټونه هم لري چې د خلکو پر روحیې باندې بدې اغېزې کوي. یا مثلا اما د جرأت د کموالي لپاره، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې صنفونه بدلېږي، مکاتب بدلېږي، خو خامخا څوکۍ بدلېږي، قطارونه بدلېږي، دا شاید ډېر زیات کولی سیتې زده کوونکي یا د زده کوونکي پر روحیه باندې خپل تاثیرات ولري. کله کله ورسره مبارزه کېدلی شي، بعضې کسان له عهدې نه وتلی شي، بعضې کسان نسي کولی. خو خوشبختانه بیا خو په رابع بلخی مکتب که هم بلد سو بالاخره، او مکتب هم راست و راست جوریده بیرتم دا لماغ محیط و طول و هرچ سر دقیقه مکتب بر سر عادت سو. حتی ها قبرز میادی چی کلم مو فارغی دو دیده پا جایی چی مو خوشحاله و سو خفه و چی دیده چلا پاره مثلا لخپل استادان رو نجدا کیگو یا لخپل سنفیان رو نجدا کیگو، یا دا مکتب فضا خپل دیر زیاد خوشایند فضا ده و یا نه تکراریدونکی د انسان په ژوند کې نه تکراریدونکی وخت دی، نو خامخا دا ټول خپل تاثیرات لري.
مرزیه جان، یو څه په ښوونځي کې چې ټول متعلمین تجربه کوي او ډېرې خوږه تجربه هم وي، دغه صنفونه چې کله بیلیږي یا تاسو د ښوونځي د بدلولو کیسه وکړه، په ټوله کې دا هم په محصلینو هم په زده کوونکو باندې او هم دا چې د محیط بدلیږي یو تاثیر غورځي، خو په ټوله کې دغه د کورنۍ په اړه راته وایي، خامخا افغاني ټولنه ده، افغانستان غریب ملک ده، ساسي کورنۍ کې مخکې له دې چې تاسو یادونه وکړه دولسم نه چې فارغه شوې مجبوره وي چې کار وکړي، دغه مکتب دوره کې اقتصاد څنګه و، او کورنۍ کې در باندې فشار څومره و، د کور څومره لور وي، او دغه غوښتنې له تا څنګه وي کله چې ښوونځي ته تللی، ځکه زیاتره نجونې چې په ښوونځي کې وي یا ورته کورنۍ طرف نه کوم خاصګار کا پیدا کېږي، بیا ورته وایي چې مکتب پرېږده واده وکړه، یا که اقتصادي ستونزه وي هغه مجبوریږي کار وکړي. تاسو د مکتب په دوره کې کومې ولدې تجربه کړې؟
لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه، افغانستان یو غریب ملک ده، او په هغه کې لومړیتوبونه فرق لري، شرایط د ژوند فرق لري، د نجونو ژوند ډېر زیات توپیر لري له نورو سره. بیا له ټولو نه متفاوته د پښتنو نجونو، چې تاسو ته بهتره معلومه ده چې څه رقم شرایط ژوند هر څه تیروي، ښې تجربې بدې تجربې هر څه موږ ورسره مخامخ شوي یو. بعضې وخت داسې شرایط سره سړی مخامخ کېږي چې شاید د نورو کسانو په نظر ډېر زیات ساده او اسانه راسي، ولې درد هغه کسان تېروي چې هغوی تجربه کړي وي. زه د کورنۍ مشره وم، مشره لور وم، د مور و پلار لومړی اولاد وم، او بدبختانه ووایم چې ډېر زیات واړه هم و. زه په نهم صنف کې وم چې زما پلار وفات شو، ورور مې هم نه درلوده او مور مې هم د کور ښځه وه، مکتب خلاص کړی نه و په هغه وخت کې. موږ بیخي د چا خبره یوازې کورو چې موږ خپله باید چلولی وای، په یو شکل باندې مو باید مخکې وړی وای. د مکتب په جریان کې هم دوه درې ځلې وقفه مختلفو ځایونو سره ما کارونه ترسره کړي دي، او پاتې سوه د درسونو مسله تاسو ورته اشاره وکړه. واقعا داسې مسایل وو چې ورسره مخامخ کېدلو، له یوې خوا خو داسې یو کورنۍ چې مثلا نارینه ونه لرو، دا وضعیت ټول ته معلوم ده چې په یو یو کور کې نارینه ونو سي د خلکو فکر یا نظر د کورنۍ پر وړاندې سره کمی بل دا چې د خواستګارۍ لومړنۍ تجربه ما په شپږم صنف کې درلوده بدبختانه البته ډېره زیاته وړه هم وه خو په هغه وخت کې پرې باندې پوهېدم چې مثلا پلار مې د دې طرفدار هېڅ وخت نه و چې باید په کوچني صنف کې موږ واده وکړو او زموږ درسونه باید نیمګړي پاتې شي یو متفاوت انسان و متفاوت نظر د ښځو په وړاندې درلوده همیشه تشویق کولو همیشه کوشش کوو چې موږ باید خپلو درسونو ته رسیدګي وکړو ډېر ښه فکر یې درلوده ځکه هېڅکله یې ونه غوښتل چې مثلا د یو زوی د درلودو لپاره باید دویم واده وکړه سره له دې چې ډېرو کسانو ورته وویل چې دویم واده سل په سلو کې باید وکوي ځکه موږ و خویندې یو ټول وویل چې نور نو دا رقم باید تاسې ژوند ونه لري او دغه لپاره ته باید یو بله ښځه وکړي تر څو یو زوی ولري د پلار مې سخت مخالف و له دې مسلې سره او دغه تر څنګ د موږ ملاتړ هم کوو د موږ تر څنګ همیشه وخت ولاړ وو خو بدبختانه په اتم صنف کې و چې اتم نهم صنف کې و چې پلار مې وفات شه دغه د ژوند مسؤلیتونه سرګردانی هر څه هم په مور مې پاتې شه هم په ما باندې پاتې شه نو اوګه مې ورکوله تر ډېرې اندازې پورې چې زه باید له مور سره مې کار وکړم هغه یوازې باید پرېنږدم د خوشبختۍ خبره دغه وه چې هېڅ وخت موږ دغه له مبارزې لاس وانه خیسته یا فشارونو ته م ځان تسلیم نه که داسې یو وضعیت ته مو ځان ونه رسوو چې مثلا خدای ناخواسته موږ په خپلو پښو نه درېږو یا یو چا ته مو لاس توڅي ځکه مور مې زه چې په لسم صنف ته ورسېدم مور مې هم پخوا وختونو کې تر نهم صنفه یې درس ویلی و لسم صنف له ما سره یو ځای شروع کړ او موږ دواړه له دولسم صنفه یو ځای فارغه سو کله چې له دولسم صنفه فارغه سو هم مور مې لاړه وظیفه یې وکړه او هم زه خپله دوه ځایه ما وظیفه کوله نو خپل ژوند هم برابر کړ خپله په پښو باندې ودرېدلو د چا احتیاجی و محتاجی هم تیره نکره دیر زیاد پیسه داره نو دیر زیاد فوقلاده جوندم ندولود ولی یو منظم او لی احتیاجی پرت جوندم زانت جور کرده و برابر کرده و نو خواه مخواه فشارونه و سرگردانی و داشتن وی زینی ارمانو نوی ده سلیم فرک پاتیسی مثلا زخپلا می پق وقت که ما باید لوار از دبل شروع کلی وی بعد بختان از ما بکار کولو که وقت تیرسه و ما اونس کولی چه درسون و تجر رسیدگی و کون در نیمگردی های خواه مخواه ده افغانستان در دیر و خلق و پشون که راقلی دیمو هم لماغه جمله کسان نیو چه اکثرا لوار تستونز و سر مخامخ شوی و خو هیچ کلا در حیمت ما نده بایله نه اما همیشه ما کوشش کرده د چې نوې تجربه باید ولرو خپل خو باندې باید ودرېږو چا ته احتیاج محتاج باید ولرو وسو په همدغه شکل باندې بلاخره موږ ژوند مخکې یوړ او زما لپاره هر لحظه د خوشحالۍ احساس به دغه و چې مثلا موږ خپله په خپل خو باندې ودرېدلو او خپله مو زحمت ایسته دغه تر څنګ دا چې د زده کړو لپاره زمینې زما خویندو ته برابرېدلې ما برابرولې یا مور مې برابرولې یا د هغوی تر څنګ درېدو دغه تر ټولو یو ډېر زیات ښه احساس و مثلا کومه نیمګړتیا یا خلا چې زما په درسونو کې یا په ژوند کې یا کارونو کې راغی هغه نیمګړتیا زما د خویندو په ژوند کې رانغی ځکه موږ دغه زحمت ایسته دغه کار مو کوو چې کومې بدې تجربې چې موږ درلودې هغه باید زما خویندې تجربه نه کړي هره یوه له دولسم صنفه چې فارغه شوې ده کوم ارمان چې موږ د خپلو خویندو لپاره درلوده هغه ته ورسېدلو هر یوه کابل پوهنتون ته مختلفو رشتو کې دوی کامیابېدلې آمادگی د کانکور مو دوی تنی ول یعنی کوم امکانات چې باید دیو مشر په صفت موږ برابر کو خپل کورنۍ ته هغه مسؤلیتونه تر ډېرې اندازې پورې اول خو مور مې دا زمینه برابروله بیا دغه تر څنګ زه خپله مې ورسره ومه چې کومې نیمګړتیا چې یعنې موږ تجربه کړلې هغه مو نه پرېښودلې چې زموږ خویندې تجربه کړي نو ژوند په همدغو ژورو باندې په همدغو نیمګړتیاوو یا په ډېرو ارمانونو هر څه سره بالاخره په یو شکل باندې مخته ځي
څه زده کړو ته راځم کله چې تاسو پوهنتون پیل کړو ښوونځي یادونه مو وکړه چې مناسب وي نه ډېره لایقه وي او نه ډېره تمبله وي پوهنتون څنګه وه دې سره به مو هم حتماً دنده کوله
بله ځکه چې کار مې د ترومیو سره پیل کړ التم ز خپل خپل لارم ځکه اول ته ضرورت دلوده پښتنې نطاق ته پښتو برخه ته امتحان می ورکه امتحان می ختیر سو بل اخره کامیاب سو مداهر څه تیر سو ولې دی وی میاشت په تیریدو سره متوجه سوم چې لدی خو هغه خنار ما چې دوی هڅه کوي یو د څه کس راولي پښتو برخه ته چې هغه مثلا باید لیکتر لګا لیسانس بای توین او ډیر ولولو ستاسو په څیر خو خامخا ګرځیدل د خبرې زت سره له دې چې هم زما لپاره بیا یو ښه تجربه شوه ولې تر څنګ یو بد تاثیر مې راغونډ کړی و چې زه ولې فقط دولسم پاس یم او مغه و چې کوشش مې وکړم هر رقم چې کېږي هر رقم مشکلات سره چې مخامخ کېږم زه باید د لوړې زده کړې پیل کړم او مغه و چې اراده مې وکړه او بالاخره لاړم پوهنتون کې مې امتحان ورکړ او ژورنالیزم برخې ته کامیاب شوم درسونه می شروع کړل زما د پانتون دوره هم له جنجالونو ډکه دوره و متاسفانه ډیر خلکو پانتون په یعنی ژورنالیزم چې ویلای دا څلورو کلونو کې اخلاص کړی دا مو متاسفانه په وو کلونو کې اله مو ښکولای چې لسانس دوره مې خپل بشپړ کړم ځکه کله چې ما پانتون شروع کړ په وخت کې یوازې پر اسنوي کې وم فکر کوم اول سمستر می خلاصو یا دوم سمستر به می میلو چې تر اوسه ما تجارتی کارونه شروع کړ تجارتی کارونه زمان نظر سخت کار ده سخت کار و ځکه یو نوې تجربه و خو اوګم را چې زه سخت سر مخامخ شوم تر هغه اندازې ما فکر نه وکړم لومړی دوه کلونه می هم حاضری می په پانتون کې ډیره زیاته منظمه و هم می درس ویل هم په درجه کې و هم ډیره یوه ښه دوره و هغه دوه کاله چې ما درسونه شروع کړل و دوام می ورکړ تر خو وروسته دغه هم د ژوند فشارونه هم دا چې ما د رسنیو کار پریښوده او هم خپله دا کارونه می له حد اندازې زما له توانه پورته شول نور باندې سوي کولای چې درسونه ته ورسېږم بعد بختانه چې ما په مغه دوه کلونو کې درس پریښو درس چې پریښو یعنی دوه کلونه وقفه زما په درسونو کې راغله تر هغه چې بیا له پانتون ما تاول راغی ویل که سه کاله تا خپل درسونه بیرته شروع نه کړل ویل دا دوه کاله دی چې درس لوستی دا به هم حرف کېږي او ته مجبوره چې بیا بیرته له سره شروع کړې تر خو وروسته بیا یو څه فکر مې وکړم مال نه زه باید لاړه سم خرید ته ادامه ورکړم ځکه اوس دوه کاله هم مصرف کړی زحمت مې ایستلی هر څه دا باید بالاخره خلاص شي زه چې بیا پوهنتون ته لاړم متاسفانه د کرونا وضعیت راغی د کرونا وخت کې اما یو سمستر په یو شکل باندې آنلاین مونږ ته درس راکړل سو فقط یو امتحان واخیستل سو په همدغه رقم ګډوډي کې بیا د کرونا دویمه څپه چې راغله همدغه رقم وقفه پکې راغله بلاخره دغه وروستي دوه کلونه ډیر زیات په جنجال سره مو کولای شوی چې خلاص کو حتی تر دې اندازې پورې چې زما آخري سمستر و چې ما باید امتحان ورکړی وای بدبختانه کابل سقوط وکړ کابل چې سقوط وکړ زما دغه وروستي سمستر آزموینې پاتې شولې د آزموینې دوره د طالبانو له راتګ وروسته شروع شوه چې آزموینې اخیستل کېدې ولې په هغه وخت کې له افغانستان د وطن زمینه را ته برابر شوه چې زه باید له کورنۍ سره وتلی وای ما آزموینه ور نه کړه هغه آزموینه همداسې پاتې شوه له یوې خوا زموږ د تک کار ونه شو وځنډېده او له بلې خوا آزموینه له مانه پاتې شوه تر څو بالاخره موږ د طالبان چې کابل ته راغلل اته میاشت په کابل کې وو بیا کله چې کارونه مو وځنډېدل دویم دوره کې لاړم بیا د آخري سمستر امتحانونه مې ورکړل چې بالاخره له کابل نه ووتلو نو زما د
تاسو ورسره بالاخره فارغ شوې
په ټوله کې جنجالونه یې درلودل
کار په اړه مرته وایي کار څنګه و محیط څنګه و تاسو مغه دولسم صنف نه چې لا هغه وخت نوی ځواني وی کار ته راغلی کار مو پیل کړ د کار په اړه ته وایي چې تر ټولو ډیر خزې چې تاسو ونه خه خاطر لري هغه کوم ځای و چې تاسو پکې کار کړی
مو کوم ځای نه چې کار کړی و خو خامخا هر اداره خپل جنجالونه کارونه یا خپل پالیسی لري داسې هم نه ده چې سل په سل کې یو څوک له هر څه نه باید راضي اوسي ولی په ټوله کې د رسنیو کار کول په رسنیو کې کار کول یو خوندوره دوره ده او دات زله دوله سم سنه نه فارغ اسوم اتلس کلنه هم بالاخره مستقیم راغلم کار می شروع که دالک چرا تسخت توازه که بیرونی محیط ما دیر زیاد نولیده یعنی کاری فضا همکاران ده هر چه لده طول سره دیر زیاد آشنانه هم او به هد و به اندازه دیر زیاد آجزه هم و ما تا دوم را جرات ندولوده چه بسن که دخل سنتیان مخی و در ایگم مثلا په جرات سره یو درس تشریح کوم کله چې زه درس ته جوړول مستادان همیشه په ویل چې لطفا ما په خپل ځای کې پرېږدي استادان چې سخت را سره نه نیو خپل ځای نه به خپل درس تشریح کوو ولی کوم استادان چې تاکید دا کوي چې موږ باید د سمت مخې ته راسو ما ته دومره جرات نه درلود د سمت مخې ته لاړ شو ما به ډیری وخت سفر قبول کوو ولی د سمت مخې ته نه تلو لږ رقم یو دار و وضعیت و یا کوم شخصیت ما درلوده لغه نه دوست یو ځای ته زه راغلم کار مې شروع که چې په هغه ځای کې لومړی خبره چې کېږي د جرأت کېږي او د خبریالۍ په کارونو کې سړی باید ډېر زیات جرأت ولري تر څو چې زه آشنا کېدلم خو طبیعي ده چې یوه میاشت دوه میاشتې درې میاشتې وخت نیسي تندخوی هم دیر زیادا همکاران سر زر نجوریدم جنگ می زر که و هر خبری تم منفی فکر درلوده درطوطی بلاخره محیط سر زر آشنا کیدلم یعنی آقا دوره هم یا خیلی جالب موضوعانی دلودی چه مثلا کم برخورت مال همکاران سر کهو یا محیط سره لکار کهو لو سره لحظ سره آسی یا کار باید نوی سوی خوب زکر لومنی زل و چیزل کورا و اطلا منو دسی مسائل سره سل پسل که همیشه نجونی مخامخکی گی مخصوصا مکلغ لومنی و کسانو نوون چه بغا وقت که پختو برخه که خیزینه نتاقان بیخی کمی می لومړی کار می یک تلویزیون سره و مال آریانا تلویزیون سره یو کم و موده کارو که بیان رادیو سره می هم کارو که او تلونیوز سره آخری کار می تلونیوز سره و هدف می داو چه زی بالاخره باید در افغانستان پرسنه که تلونیوز تا جان برسه و یاده که ما ستیپ پا ستیپ بانده مخ که تلومن دسی دیر زیاد عجله می نکاو چه زی باید بیخی بی تجربه یا چیر تا دیلار هستم مخصوصا آغازای چیز ما دیر زیاد بخیگی کلا چه تلو تر آقلم بهترین تجربه می دلودی در طول خی خاطره می دلودی یا خو به کافی اندازه ما تجربه لاستر آوری و دوام دا چه در پرمختگون رو پاره دیر زیاد زمینی برابری وی شهرت می مثلا کتولو نیوز که لاستر آور درسونم کتولو نیوز که شروع تجارت میاد تا مغازه اینا شروع که نو ما تا بهترین دوره در چلور نیم کار کول پا تلو نیوز که و کما همکاران سر چه بهترین خاطری لرم بهترین وزی مکتیری کلیدی سرد دیست نور زاینا هم و مثلا بیان رادیو که زدیر زیاد خشال هم دیر زیاد آرام زای و خی کارون مخکتل ولی دشون طول پر مختگون اما پا در چلور و کلونو که چیزه پا تلو که هم پر وقت ما نو زمان پاره بهترین دوره هم آقا و تلقه گروستم تجارتی کارون خدا خپل شخصی کارون میدی لطول استون سره سره بیا هم امرو باندگران و هم دام مرکولو لپاره او دا چه یو چهر تایپای تورس هم جدی اراده ورتا لرم او دیر زیاد را تا مهم ده ولی دا چه نور زنی سره میکار کرده و بیا ما بهترین دوره تر طولو لطولو نیو سره کار کول
مرزیه جان ستاسو دا جون کیسه و دا چه خپل خاطرې مو ولې واقعا کې او څوک غواړي چې انګیزه واخلي ستاسو د ژوند او دا چې تاسو وخویندې یو مور او په افغاني ټولنه کې چې زوی یو سمبول وي چې باید یو کورنۍ کې وي د هغې نه بغیر مو کار کړی ژوند مو کړی راپورته شوی یاستئ اوس افغانستان کې نجونې ښوونځي ته نشي تللی پوهنتون ته نشي تللی په کور ناسته دي کار نشي کولی هغوی که ورور تاسې په څیر نه لري یا که هغوی کورنۍ کې نارینه لري خو بیا هم اړتیا وي هغوی ته مو پیغام څه دی څنګه هغوی کولی شي چې حداقل په پښو ودرېږي او ځان یو ځای ته ورسوي چې چاته ژوند کې محتاجه نه وي
د افغانستان اوسنی وضعیت خو واقعا ډېر زیات ځورونکی دی او هر برخه چې څوک ګوري د خلکو اقتصادي شرایط بد شوه ناامیدي ناهیلي هر څه موږ او تاسې ځوروي او د افغانستان ټول خلک ځوروي، مخصوصا د ښوونځیو د دروازو تړل کېدو یا د پارتونونو بندېدو ډېر زیات یو بد تاثیر درلوده د ټولو خلکو په ژوند باندې او په روحیې باندې. او اوس چې مثلا ډېری افغانان په دې هڅه کې دي له افغانستان ووځي، خو یوازینی علت همدغه ده چې بالاخره په بشپړه توګه په هره برخه کې د ښځو مخه ونیول شوه. زه فکر نه کوم چې یوازې د ښځې وکولی شي مبارزه دې وکړي، کار دې وکړي، جنجال دې وکړي تر څو هغه خپل حق او حقوق هر څه ترلاسه کړي، ځکه په یوازې ځان موږ نشو کولی چې یو چیرته ورسیږو. که یو نارینه وایي چې د ښځو زده کړو ته ضرورت ده او دوی باید وایي د ښځو تر څنګ دوی ودرېږي، دوی خپله غږ پورته کړي، لکه څنګه چې موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې یو تعداد کسانو د خپلو دلونو د فراغت عکسونه ټولنیزو رسنیو کې خپاره کړل، هغه یو مثبت اړخونه یې درلودل په خلکو باندې، د خلکو په ژوند باندې یا د خلکو د تشویقولو لپاره. یا اکثریت استادانو د پوهنتون چې خپل ملاتړ یې له ښځینه او محصلینو نه اعلان کړي یا ښځینه او استادانو نه، که دغه شمېر زیات شي زه فکر کوم حالات به هم بدلون کوي او کومې ستونزې چې اوس د افغانستان خلک ورسره لاس او ګریوان دي هغه به کم شي او بالاخره به له منځه ځي. ولې دا چې ښځې د په یوازې ځان خپل غږ پورته کوي، د خپل حق او حقوق د هر څه د غواړي، فکر نه کوم یوه نتیجه دې ورکړي د بد اقتصادي وضعیت لپاره، ځکه د هغوی ښځې بې سواد دي یا خویندې بې سواد دي، نارینه یا په جنګونو کې وژل شوي دي یا په انتحاري کې یا هغوی امنیتي ځواکونه سره و، بالاخره په یو شکل باندې هغوی خپل نارینه له لاسه ورکړي دي. هغوی مجبوره شوي دي چې ګدایي وکوي، هغوي مجبوره شوي دي چې فحشا ته راووځي، هغوی مجبوره شوي دي چې بل مېړه باید وکوي، سره له دې چې د هغوی د ژوند غوښتنه شاید اصلا ونووځي. زه دا چې یوه ښځه کونډه کېږي، دویم واده کوي، زه بعد په بد نظر ورته نه ګورم، ولې داسې ډېری ښځې دي موږ او تاسو د دې شاهدان یو چې د مجبوریت له مخې نه غاړه ورته ایږدي، ځکه هغه ته بله لاره نه پاتې کېږي. اوس که نارینه غواړي چې د دغه ټولو بدمرغیو مخه ونیسي، بهترینه لاره دغه ده چې له ښځو سره باید دوی همکار واوسي. The pop.
خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جود وینا پیغلی بچا تا ور بلونا جود وینا لمر شنو میالی زلمی کلی نخالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جود وینا پیغلی بچا تا ور بلونا جود وینا مریم اوڑا گلالی زلمی کلی نخالی و خیالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جود وینا مریم اوڑا گلالی زلمی کلی نخالی و خالی زلمی پیغلی بچا تا ور بلونا جود وینا پیغلی بچا تا ور